السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو ده. تازه خبر دا دی چې په هرات ولایت کې اویا تن نجونې زده کوونکې مسموم سوي دي. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات راپیدا کړو او د ازادي راډیو خبریال به تاسو ته وروستي معلومات درکړي. په دې خبرونه کې پر راپورونه کوي چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ییزې همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نامه د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کنفرانس کوربه وي. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس خبرونه چې حمیده هارون عثمان لولي.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وی پوستې قومندان او وطن ملګري وروسته تر هغې چې بیوشه شول د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. او په واره نوې خبرونو کې به واورئ چې پاکستاني پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستاني طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوال وژلي دي. پورا خبرونه واورې. ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. په دغه غونډه کې د سیمه د هیوادونو په ګډون د مرستندوی هیوادونو استازیو ګډون کړی دی. د دغه غونډې د جوړېدو لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه رسنیو ته وویل:
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي، د انرژي او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکاش پګم غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومړی غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نور غونډه په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړې شوې. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وی پوستې قومندان او وطن ملګري وروسته تر هغې چې بیوشه شول د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیت قومندان تیمورشاه نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وشوه چې د دغې ولسوالۍ د بیرتاکې په سیمه کې د دغې پوستې سرتیرو ته له یوه کور نه ډوډۍ راستول شوې وه چې د هغې له خوړلو وروسته سرتیري بیوشه او د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول. تر دې دمه طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. اخوا بیا نن په هرات کې د یو ښوونځي اویا تنه نجونې زده کوونکې مسمومې شوي دي. د هرات د عضوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزی وایي چې دغه پیښه د بابا حاجي په ښوونځي کې د هرات د ښار په مرکز کې شوې. دی وایي چې ښایي د مسموم شویو نجونو شمیر به تر دې لا هم زیات وي. دا په دې وروستیو کې په هرات کې د نجونو د ښوونځیو د مسمومېدو درېیمه پیښه ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لګومره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټومره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان 5مه لوبه ده او تر اوسه یې 13 څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلونو لګومره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې 13 څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکینی اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتي دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ټیم بیا په بانکاک کې د تایلند له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکو لوبه لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکو سه‌شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بل لوبه د اکتوبر په 8مه له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوری بایلل ده، کمبودیا ته یې ماتې ورکړې او له جاپان او سنگاپور سره یې لا لوبې نه دی کړی. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایی برید کړی دی او لږ تر لږه 1 مشکوک وسلوالې وژلې دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 12 مشکوک وسلوالې ووژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په هغه ځای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تېر کال خپل کورونه ورسته تر دې پرې خودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیره میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلي پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایی برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لګروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تیره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رایې ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او ډاډه شوي چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جان کیری تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتورې باربارا میکالسکي له ایران سره په ویانا کې د جولای په میاشت کې د شوي تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 34 تنو ته ورسېد. ماسکاو ژمنه کړې چې د واشنگټن لخوا روسي اتباو او د لومړي ځل لپاره د وسلو پر تولیدونکو د بندیزونو په وړاندې به بل مسله اقدام وکړي. واشنگټن په روسیا کې د وسلو پر تولیدونکو بندیزونه لګولي تر څو سوریه، ایران او شمالي کوریا ته یې له لیږلو ډډه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ د امریکا دغه اقدامات له دښمنۍ نه ډک نوي اقدامات وګڼل چې نړیواله ټولنه به ورته درناوی ورکړي او منفي نتایج به د امریکا ګټو ته ورسیږي. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیا یې یوه پوځي مخالف اعلان کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغواتو سیاسي کړکېچ زیات کړی چې غواړي داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزان د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغۍ لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. کابل نن او سبا د ریکا د غرض دی وبل کانفرنس کوربه دی. پنګول څه تم ورڅ خلري
کارنه ګزارې فرصتونه شته فطور خصوصي او جهانيانو ته وخوډل شي چې دا دولت د 2005 کړي چې هم فساد ته منځوي شي او هم خمودیت کولی شي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو له وسلوالو مخالفانو نیول کیږي بیرته ډیر ژر د هغوی لاس ته ولیږي.
مساکله او سنگین د جنگ مرکز ګرځېدل یا کچکی ولسوالۍ طالبان پر حکومتونو باندې معاملې وکړي، هلته بیا وطن تلفات وړول او بیرته هغه سیمه بیرته خپل تر کنټرول لاندې راوستله.
که د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، د افغانستان بانک چارواکي وایي
په افغانۍ باندې همدونه اعتماد د دوی بدون لري سپر ډالرې دا مهمه ده چې یو ډالر شپېته افغانۍ دا دي.
افغان چارواکي وایي د لوړ زده کړو د هغو خصوصي مؤسسو په وړاندې اقدامات کړي چې په قانوني یا غیر قانوني توګه جواز ورکړل شوی وو.
عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانی موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسې باید د دې مخه ونیسئ.
د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري د غونډي او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه دی. د ریکا په نامه کانفرنس دغه شپه په کابل کې پیل شوی دی. افغان حکومت وایي چې دغو غونډو ته یې چمتووالی نیولی وړاندیزونه ورته لري او هیله مند دی چې نړیوال به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابع او سیمه ایز پیوستون، سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم که مسمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره تر سره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربه او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیشو یوادونو او تلويشتو نړیوالو او سیمایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانې غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دین روسه د سام پرانو باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د امره باغې کې هم د ناکامۍ ګواهو هغه وادي چې جهانيانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو. باغې کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زموږ هله تجارت چې سکتور خصوصي آماده ده. سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم سرمایه گذاري فرصتونه شته او عملا باید د افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانيانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
تاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبري وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې بنن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبري وسي. او افغانستان به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د لارې اروپا ته د لاجورد په نامه د لارې پر امکاناتو د ډیر شو هیوادونو او څلويشتو نړیوالو او سیمه ایز مؤسسو استازي غور وکړي. دغه کانفرنس په کابل کې پیل شوی دی. آیا افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دغه پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې له مرستیال خانجان علي کوزي څخه د مرکې په سر کې کړي.
زمونږ د پاره په داسې شرایطو کې چې خارجي قوتونه وتلې دي، موږ د خارجي بد حالت کې یو. زمونږ لپاره د مهمه ده چې افغانستان حکومت او سکتور خصوصي د منطقې هیوادونو او بینالمللي سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. خصوصی هم وزارت وزارت مالی او دیوان اتفاق لري. دغه اولویتونه زمونږ په ښه مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکولی شو د منطقې هیوادونه قانع کړو چې اقتصادي خوځښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ د دې باعث کیږي چې په منطقه کې سوله راشي. او که چېرته سوله نه وي، هغه نه تنها د افغانستان لپاره په زیان ده، بلکې د منطقې لپاره هم په زیان ده.
الکوزه صاحب، تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یوه بهتره مدیریت له لارې دغه کانفرنس رهبري کړي، د افغانستان حکومت څه تیاریانې د دې کانفرنس لپاره کړي؟
بلې، تر کومه ځای چې زه په جریان کې یم او اتاق تجارت مستقیما په ټولو جلسات کې حضور لري د وزارت سره او د اقتصادي سکتوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خانس په مخ دی عمل کې همدغه شانتي وشي.
تېره اونۍ د اذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د اریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کې لښته
بله د موضوع ته البته په پنځم غونډه کې هم جدي اشاره شوې و. اما هغه چې په تېرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې و چې باید باید تر 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 حقینه پورې باید دوی خپل د د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حقینه نه تر شیرخان بندر پورې باید دا وشي. هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل سي د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنی غونډه کې کړې وي هغه عملي نه کړې. دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې یې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی سي د لاجورد د لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او یا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په ځانګړي توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د سرکړم په واسطه یا د خوښپنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تور غونډې کې وسیلې او ورته ډېر مارکیټ موجود دی په اقینه کې ناشته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جان علي کوزي ووموردل چې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې بنن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبري وسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې ووریدل، په هرات ولایت کې شاوخوا او یا نجونې زده کوونکي مسموم سوي دي. د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر له هرات را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. صابر صاحب، دغه نجونې د کوم شونځي زده کوونکي دي او څنګه مسموم سوي دي؟
از صبح امروز در شفاخانه آنجوی اصاب به وقیل مسئولان ریاست معارف همشن مسئولات سیهی حدود یکن از دختران یک از مقاطب در تر به شهر هراد یک به شفاخانه انتقال داده به این با خاشی که استقبال در داخل سنی کدیم آخانده شد مسئول شدن با حالا به شفاخانه آنجوی هراد تحت تداوی دکتران مزدف قرار دارند. این حادثه پر روزهای گذشت شکل مورد که یک سری جدیت و مقامات مسئول برای خبرنگارا هم وضع شده که برای خبرنگارا اجازه ورود به ایلا هم داده نمیشه. ما می هم به سپانه آمده و او میگه که این کار مردم
بله ډیره مننه ستاسو آواز متاسفانه چې صفه موږ ته نه را رسیږي. خو دومره پوسولو چې د هرات د لویدیز د یوه شونځي شاوخوا اویا نجونې مسمومې سوي دي چې اوس د هرات روغتون ته انتقال سوي او درملنه یې کیږي. د ټلیفون کرښه صفه نه واورېدونکو معذرت مو ومنئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان بانک چارواکي وایي یوازې په امنیتي وضعیت کې شوالی او د اقتصادي فعالیتونو پراختیا کولی سي چې د افغانۍ ثبات تضمین کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلورو کلونو کې د اقتصادي پراختیا کمښت د افغانیو پر ارزښت ناوړه اغیز کړی دی. تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې په کمیدو سره خلک ټینګار کوي چې حکومت باید د افغانیو د ثبات لپاره بنیادی هڅې وکړي. د افغانستان بانک چارواکي هم دا موضوع مهمه ګڼي او وایي چې افغاني پیسې به هغه مهال له ثبات نه برخمنې شي چې په هیواد کې امنیت تامین شي او اقتصاد پراختیا پیدا کړي. د دغه بانک مشر خلیل صدیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هڅې ترسره شوې دي، خو دا هڅې کافي ندی.
ار پی سی د دوه قوت په داخلي اقتصاد پر لري، داخلي اقتصاد تولیدات څنګه ساتي، د بیکاری څنګه بیا امنیتي تحصیل لري، بیا امنیتي تولیدات کمی، بیا امنیتي سرمایه گذار د تشویقي شغل راس یو دا بيخي قوي په مسؤلیت او امزا چې موږ ډېر قوي پښتوانه لرو. موږ اضافه له 1 میلیارد ډالر نه د خارجي اسعار ذخیره دا کاملا د موږ د پیسو ډېر قوي 200 چند درس او چند د پیسو سیمه نشه کړی دی. افغانی باندې اندونه اعتماد دوی باید لري سی پر ډالر لري. دا مهمه ده چې یو ډالر شپږ تاو غنډه ده.
خغلی صدیق د نام نه یو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو وتل او د بهرنیو موسسو او انجوګانو کمیدو ته په اشاره ویل چې دا عوامل د دې سبب شوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو هم تبادله شو چې د موضوع د خلکو جدي اندېښنې راوپارولې. خو د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې په بازارونو کې د اسعارو د زیرمو له ارزی باید مخنیوي وشي او پر ځای هڅه وشي چې د سوداګرۍ یو متعادل سیستم رامنځته شي. افغان کارپو محمد امین فرهنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د ډالرو راتګ هم کم شوی، خو که چیرې د غزیر مشوي اثارو عرضه په بازار کې په همدې ډول وي چې د افغانیو بیې لوړې کړي، دا به ښه نتایج ونه لري. هغه زیرمې اضطراري حالاتو لپاره دي. بهترینه لاره همدا ده چې ډېر ژر داسې پروژې په پام کې ونیول سي چې داخلي تولیدات لوړ کړي تر څو زموږ د سوداګرۍ بیلانس مثبت لوري ته حرکت وکړي او له دې لارې موږ بهرني اثار ترلاسه کړو.
افغان چارواکي د افغانستان بانک د سوداګرۍ بیلانس د 94% ترمنځ پوګوته کوي، خو افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د نړیوالې ټولنې په مرستو او اقتصادي پراختیا سره به وکولی شي چې په هیواد کې روانې ستونزې حل کړي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د لوړ زده کړو ځینې خصوصي تحصیلي موسسې سته چې له قانوني جواز پرته د زور او واک څخه په ګټه اخیستلو په افغانستان کې فعالیت کوي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د ننه د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي موسسو د بې کیفیتۍ په اړه بې ساري انتقادونه موجود دي، د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د یو شمېر غیر قانوني تحصیلي موسسو د موجودیت یادونه هم کوي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي موسسو رئیس محمد امیر کامال ازادي راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې د دغه موسسو نوم ونه خیست، خو وی ویل چې په اړه دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته هم شکایت کړی دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي خپل فعالیت ته دوام ورکوي، زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسې باید د دې مخه ونیسئ. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال ده.
خغلی کمال د دغه موسسو شمیر چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د 15 په حدودو کې یاد کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په خوا هم د یو شمیر داسې پوهنتونونو یادونه کړې و چې ویل کېدل د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د وزارت سمو د وړاندې ویل چې په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتونونه چې د ایران لخوا جوړ شوي غیر قانوني دي او د لوړو زده کړو وزارت مقررو او نصاب ته پام نه کوي. د یادونه ده چې نن سبا په ټول افغانستان کې نږدې 300 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې موجود دي چې ډېری په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه ناقانونه پوهنتونونو او تحصیلي موسسو نه خبر دي او تر رخصتۍ وروسته به په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړی عبدالودود پیمان دوی په وقت سره هغه څه چې وزارت ادعا کړي خبره یې سمه ده. دا موضوع هغه مهال موږ ته ورسېده چې د اوړي په رخصتۍ وتللو چې جرګه کار پیل کړي نو دا موضوع څېړو. قانون موجود دی، څوک یاغیګري نشي کولی، باید ځان اصلاح کړي. ګنې د پارلمان په همکارۍ به یې دروازې وتړو.
همکاری پارلمان ان شاء الله دروازه شون بسته میکنیم.
و مغختل په دیړه د عدلی او قضایي ارګانونو نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په تحصیلي مؤسسو کې د جذب کلنې شمیر د 12 ټولګیو تر فارغانو څو چنده کم دی، او خلک مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي. خو ډېر ځله دوی د خصوصي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي مرکزونو په غوراوي کې له دې عمله دوزړی وي چې د ناقانونتوب له امله به یې سند ونه منل شي او کړې خواري به یې په اوبو لاهو شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو ونیول سي بیرته ژر د دوی لاسته ورځي. دوی وایي افغان حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او عملي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چاڼیزو عملیاتو څخه یوه اونۍ نه تیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوي یو شمیر سیمې بیرته لاندې کړې دي. دغه سیمې په هلمند، غور، ننګرهار، نورستان، بدخشان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې وې چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې، خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول، خو د یو منظم پروګرام د نشتون له امله یو ځل بیا یادې سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې.
اوس د جنگ مرکز بالکل اوس راغلی دی چې مساکله او څنګه د جنگ مرکز ګرځېدل یا کچکی ولسوالۍ طالبانو خراب کومو باندې معاملې هلته بیا غوتم تلفات واړول او بیا سیمه بیرته خپل تر کنټرول لاندې راوستل. د مساکله ولسوالۍ د لاس ورو لاس ټول ټول ذکر شلته و یو ثانیه ملته جنگ نه دی ګرځوي بسم یاد د طالب د خوځ خاملي کې زموږ پرامنيتي ځواکونه باندې یاد د امنیتي ځواکونه د خوځ خبر طالبان باندې حمله کې تر سره کیږي. نور منطقه بازار ولسوالۍ ټول وسم د طالبان تر کنټرول لاندې دي.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو دوه میاشتو کې د سختو جګړو شاهد وو. په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه تر سره شول، د ځواکونو لوټلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاری وای د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یو سیمه او یو شمیر نور کلی وسلوالو بیرته نیولې دي. دا به خوي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت یې خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمه پرېږدي.
دا مهال افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي چې له مالي تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری اریز وای چې حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مانی چې له چاڼیزو عملیاتو وروسته یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي، خو خبرداری ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نشي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وایي
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده. خداسې هم شته له یوې سیمې چې ځواکونه وزي وسلوال هلته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال نشي د دې توان به ونه لري چې تصفیه کړې سیمې تر ډېره وخته وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د فضل رحمان عزیزی په نامه اوریدونکو له لوګر څخه په خپل سیمه کې لیکلي د ریکا په نامه غونډه کې باید د بیلابیلو هیوادونو له راغلو استاوز څخه د ترانزیت او مالی مرستو په اړه د همکاري غوښتنه وسی. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري غونډه د افغانستان لپاره یو زرین فرصت دی چې باید ورڅخه ګټه واخلي او مرستندوی هیوادونو قانع کړي چې افغانستان یې د ډیرو کلونو لپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. اوریدونکو لیکلي چې په اوسني معاش دیوی کوچنی کورنۍ گزاره هم نه کیږي. سیما اسما له ورزګان لیکلي که د پاکستان حکومت رښتیا هم د سختریزو طالبانو مخالف دی، نو ولې حقانی شبکه نه ځپي چې په خاوره کې فعالیت کوي او دغه شبکه په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي؟ هاو حاجی شمس الحق له هلمند لیکلي، له افغان دولت څخه هیله کیږي داسې کارونه ترسره کړي چې په هغو د خلکو زړونه خپلولی سي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ازادی رادیو روانه خپرونه تر یولس بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه یې هم یو برخه جوړوي. خو اوس لس نیمې بجې کیدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې هارون عثمان ناوري.
ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوه. په دغه غونډه کې د دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. چارواکي وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوې پوستې قومندان او اووه تنه ملګري د وسلوالو طالبانو لخوا بېهوشه او وروسته بیا وژل شوي دي. په هرات کې د یوه ښوونځي اویا تنه نجونې زده کوونکي مسمومي شوي دي. د افغانستان د کرکټ تر نونس کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر نونس کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون د فعال وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. ماسکو ژمنه کړې چې د واشنګټن لخوا روسیې اتباو او د لومړي ځل لپاره د وسلو پر تولیدونکو د بندیزونو په وړاندې بلمسله اقدام وکړي. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیه یې یوه پوځي مخالفه اعلان کړې او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي.
د انصاف پلاټ کې او حقیقت صدې 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه لرو. او سم دی یو افغان ځوان د ژوند کې صدر ورو چې د افغانستان له جګړو څخه په تیښته تر یونان رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د عبد الله بخشی په نامه دی یو افغان ځوان له کورنۍ سره خبري کړي چې ایران ته کډه سوی و. د دې کورنۍ ځوان زوی اوس په یونان کې دی او د داسې وخت په انتظار دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي او بالاخره په امن کې ژوند پیل کړي. فرشته جلالزی تفصیل لري.
دا هلک عبدالله بخشی نومیږي چې څلرویشت کلن دی. د ده کورنۍ په اتیایمه لسیزه کې په بدخشان کې اوسېده او پاکستان ته مهاجره شوه. د عبدالله بخشی پلار وایي چې له خپلې کورنۍ سره یې لږ تر لږه اوویشت ورځې په لار کې تیرې کړې څو پېښور ته ورسېد. د عبدالله پلار محمد بخشی اسوسییټډ پریس ته ویلي، موږ د شپې پیاده لاره وهله او د ورځې به پټېدلو ځکه هلیکوپټرو پرله پسې بمباري کولې. زموږ ژوند په خطر کې و. د بخشی کورنۍ بالاخره اول پاکستان او بیا ایران ته ولاړه چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغان کډوال پکې میشتي. بخشی له خپلې ښځې او شپږو ماشومانو سره ایران ته چې د کډوالو لپاره د زده کړې او کار امکانات ډیر محدود دي ولاړ او هلته میشت شو. محمد بخشی اسوسییټډ پریس ته ویلي، ما به هره ورځ 2 ساعته کار کاوه. زما ښځې او کوچنیو لورانو به د غالیو جوړولو په کارخانو کې کار کاوه. په دې توګه موږ د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت پیدا کوو او خپل ماشومان مو ښوونځیو ته استول. په ایران کې تر ژوند وروسته تیره اونۍ عبدالله بخشی هم د خپل پلار په څیر د کډوالۍ یو بل اوږد سفر پیل کړ او یونان ته روان شو. عبدالله بخشی اسوسییټډ پریس ته ویلي، مور می راته ویل چې ما ژاړه. د سفر په وخت ژړا بد شګون لري. عبدالله اوس د یونان د لیسبوس ټاپو ته رسیدلی او خپلې کورنۍ ته یې د خپلې سلامتۍ ډاډ هم ورکړی دی. دی وایي، زما کورنۍ هر ورځ زنګ راته وهي او راپسه خپه دي، خو زه د هغوی د لیدو لاره نه لرم. اوس یوازې په ټلیفون د هغوی له حاله خبرېدلی شم. عبدالله بخشی د ډیرو نورو غیر قانوني کډوالو په څیر په یونان کې د پاتې کېدو نیت نه لري، بلکې غواړي چې جرمني ته ولاړ سي چې ښه اقتصاد لري، د کډوالو لپاره یې شرایط شدي او کارونه په اسانۍ پیدا کیږي. عبدالله بخشی ویلي، زه غواړم چې جرمني ته ولاړ سم او غواړم چې کورنۍ مې هم راسي. اسوسییټډ پریس لیکي، عبدالله بخشی غواړي له خپلې کورنۍ سره په سوله کې ژوند وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمي زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام دا چې غواړم ورونو ته پیغام دا چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي دی اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کوي او حتی به ورسېږي زما دا خواهش دی چې هیڅ حکم د اروپا په خوا روان نشي وسلام به احترام
د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي د پاکستان پوځي چرواکي دا کوي چې د افغانستان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شول او د خبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو دوړو سیمو کې لښته لږه یو دیش ورسلوال وجل سی وی دي تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو افغان پولي ته سیرما د خیبر ایجنسی او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د چهارشنبه پر ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو دیرش وسلوال وژل شوي دي اعلامیه کاږي چې جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس او همداراز د خیبر ایجنسی په تیرا کې سوال لستر هګر وجلي او په دغه سیمو کې د میشتو تر هګر ګڼ مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي دي شوال د شمالي وزیرستان او تیرا د خیبر ایجنسی لري پرتي غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتي اوږدې پولې لري ویل کېږي چې په دغو سیمو کې دا مهال د حقاني شبکې او پاکستاني وسلوالو طالبانو جنګیالي پټ دي چې د تېرو 2014 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او له دې ځایه تر هګریز بریدونه پلانوي د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د یکشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانه پر افغانستان د تورستانو د بریدونو په اړه اندېښنه وښوده او د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو نه یې وغوښتل چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته په شوال کې تازه هوایي بریدونه پخلی کړی او همدارازي د ترهګرو څلورو مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده پاکستانی پوځیانو چې له تیر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وجلي د غوی نتورک یې له منځه وړی او د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړې ده د پوست په وینا په وزیرستان کې پوځي عملیات وروستي پړاو ته ننوتي او یوازې د شمالي وزیرستان لرې سیمه شوال چې دنګورونه او ګرځنګلونه لري د ترهګرو له پاکولو پاتې ده د یادونه وړ ده چې شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر تک د بندیز له امله لا تر اوسه خپلواک او سیمه ییزو سرچینو د پاکستاني ځواکونو د اډاو پخلی نه دی کړی
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د انصاف پلاتکی او حقیقت سده دوه انیس پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدل سي د لیبیا حکومت د هیواد د یمن پاکستان او ایران د اتباو پر ورتګ بندیز لګولې دی د لیبیا پوځ ویلي دا اقدام په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی تفصیل اجمل ان په یو رپورت کې اوري
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشيانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی وو د لیبیا پوځ په ویلامې کې ویلي حکومت د هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو پورتلو هم بندیز لګولی ورسره هغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیو د لیبیا صدر اعظم عبدالله السانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي د اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس رسیدلې او د یو لوړ پوړی پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشيان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه بعد انصار الشریعه په نوم وسلواله ډلې او نورو سقدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازی ښار کې مرکزونه لري
حقیقت صدای
د دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار سمک ملاده. ښاغلی اخبار، ستړي مشه، خیر راغلی.
سلامات بوس، تاسو خیر راغلی اولمپیک ته. ډیر خوشاله یم تاسو وینم د نږدې نه.
ژوند یوسې. ښاغلی اخبار، د لومړي پښتنې په توګه ستاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پورې توانېدلې د چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نه واخلي؟
زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان په ورسیشی کچه که فدراسیونون او زوانان زمان تقاضا و کچی بیر تزه بردشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کن. اصلا دستی می فکر نکول چه زه بیر تا ده ورزش کور ترازم، دیل خاطر چه ما اخبال وظیفه سلور کاله اغا شای چه مقدور و اغا من هنجام ورکده بو، ولی د دوی په جواب باندې، د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلق او اراده خارجي ملکونه هم بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل ټلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسي د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، اغوی ما انتخاب کو زبوس د اغوی په خدمت کې.
د څه په هدف پر تر اغلی فکر کوی چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړي؟
دوه درې خبره دي. یوازې فکر کوم ورش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ما ته توفیق ورکړي د دې توان را پیدا شي چې اغه لنجه په دغه دوه کال کې چې دلته ایجاد شوی دی د ځوانانو په منځ کې مختلفه پارتونه دلته ایجاد شوی دی، مختلف سمتونه دلته ایجاد شوی دی، هغه زه را ختم کوم. ورزشکاران په دې باندې پیږي چې زه یو قوم پورې حل نه لرم، زه د یو تنظیم پورې حل نه لرم، بلکې زه د افغانستان د خلقو به خاطر کار کوم. دغه سلور کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه باندې پیږي، زه د هغوی په ژبه باندې پیږم. امیدوارم چې اول دغه سوله سلاب د ورزش په منځ کې راشي، هغه بعد انشاءالله افتخارات به لاسته راشي.
چنو سید، تاسو یو پوځي شخصیت یاستئ، په داسې حال کې چې افغانستان جګړه کې عملا ښکیل دی، ستاسو حضور دلته ډیر مهم دی او که پوځي
پوزیشن؟ ته خو په دې باندې پوهیږې چې زه یو حساسي منصبدار یم، دوم صنف پورې چې عربي ښوونځی مې لوستلی دی، پس له هغه زه په حربي پوهنتون کې وم. زه د حربي پوهنتون یو کادر وم، تقریبا شپږ کاله هلته مې د تکتیک کافدرا تکتیک ما درس مې ورکړی دی. یو دوره قمندان د امنیت کابل وم، رئیس پولیس د افغانستان وم، معاون د وزیر دفاع وم، په مختلفو برخو کې ما کار کړی دی. که دولت ما باندې راغږ وکړي، زما په قدمدان باندې ما ته وظیفه ورکړي، زه فکر کوم چې زه حاضر یم که هر چیرته لانجوی مشکل وي زه حاضر یم چې هلته خپل وظیفه سرته ورسم. او هیڅکله کیدای نه شي چې اولمپیک زما مانع د وظیفه شي، دې له خاطر چې دغه یو افتخاري وظیفه ده. دلته خپل ځان ته بله برخونه لري، یوازې کیدای شي چې زه یو چتر دلته اوسم، رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوی په خدمت کې اوسم.
لکه څنګه چې پوځي شخصیت په خپل تصفیه کې ډیر په پوره توګه باندې ډاډمن وي او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نه ترې پاتې کیږي، اولمپیک کې تاسو آیا دا کار کوئ که څنګه؟ ځکه چې اولمپیک کې هم لانجې او جنجالونه شته.
زه درته وایم چې اصلا په اولمپیک خو پیسې نه دي، هر څوک چې ویلی دي غلط دي. دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی، دغه سبب شوی دی چې دغه ځای نه اول غټ شی را جوړ کړي. تاسو پوهیږئ چې دا دوه کاله کېږي چې ما استعفا ورکړی دی د ورزش نه. په دغه دوه کاله کې د آسیایي په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی، چې تاریخ په طول کې تاریخ نصیب شوی نه دی، زه د آسیا ډیر بهترینه رئیس د المپیک را تعیین شوم. او نور افتخارات که تاسو غواړئ چې د خلق نه پوښتنه وکړئ، د خلق نه پوښتنه وکړئ. زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکړم؟ پس دوه کاله چې دغه ځوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمي صاحب چې رئیس د تلویزیون یاق دی، هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملي سرمایه ده. دغه کیدای شي چې پیسې هغه مصرف کړې وي، بلکې هغه یو ملي سرمایه ده، هغه شخصي استفاده کوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مې هر کړی نه دی، د افغانستان خلق په دې باندې پوه شي چې هیڅوک د دې پس نه اتهام واردوی نه شي، و هیڅوک د خپل پیسې نه نه شي چې د بل سړي په مقابل باندې ګټه واخلي. یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سوال را پیدا شي، تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړی یو ترجمان وي یا یو ساده سړی وي په $200, $300, $500 دغه ماموریت بکی یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کی؟ دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی؟ دغه خو یو مافیایی پیسې دی، دغه یو مافیایی پیسې دی. و زه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک کې دي، زما پیسې په کوم بانک کې دي. زما سوانه معلومه ده درې دېرش کاله کېږي چې په قوای مسله او بله برخو کې ما وظیفه اجرا کړی دی. زما بکرم هغه ځای نه را پخته نه شي، بیا دغه اتهام هغه واردولی شي. زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي. امیدوار یم چې عدلي او قضایي
یعنی څه فکر کوئ؟ هغوی وایي چې تاسو دوسیه لرئ اوس هم؟
خو زه وګورم، زه خو خبر نه یم، زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده. زه اوس عریضه مې کړی دی پارلمان ته، سارنوالی ته، چې هغه زما دوسیه وګوري چې زما دوسیه چیرته ده، یا هاشمي صاحب را وغواړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي.
فهیم هاشمي چې د المپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولي، هغوی وایي چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس زه یم او زما کابینه او څوک چې له ما سره دي. تاسو دغه په اړه څه وایئ؟ که هغوی برحق دي خو
یو څو ورځې مخکې ما دغه فیسبوک مو ولیدو، یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی و، بیا خپل وزیر دفاع وټاکه، خپل معاونین وټاکه. زه فکر کوم چې اوس هماغه خیالي خبره دي، د دې له خاطره چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې.
د افغانستان د بیرغ تر څنګ ستاسو تر شا د المپیک بیرغ هم دی. د 2018 کال المپیکي سیالۍ را نږدې دي، تاسو څه کار کړی دی؟ بالاخره ډېر کم وخت پاتې دی چې په المپیک کې ښه وځلیږي.
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم. اول دغه لانجه را به را جوړه کړو چې زمونږ کور سلامت به اوسي، د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي، نور سیاسي خبره نه وي، نور قومي خبره نه وي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډېر ګرمه وي په اولمپیا کې او جنوب آسیا مسابقاتو کې.
د ځینو فدراسیونونو تر منځ لانجې دغه لانجې څنګه هواروي چې دغې له امله حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوي؟
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی. دغه اوس تاسو ګورئ د بوکس فدریشن دی، د دوی په منځ کې لانجه به اوس دواړه یو ځای کېناستلی دی لکه ورور غوندې. د تکواندو په منځ کې مشکل و حل دی، د اوشو په منځ کې مشکل و نن ورځ مې غوښتلی دی چې انشاءالله حل و. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې د ځوانانو په منځ کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو تر اوسه مصاحبه کې وویلې چې ډېر غني دي واقعا، خو په مادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزلې دي، حتی د تګ راتګ کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري. د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟
دلته یو مشکلات دی،
ورزشکاران ډېر سرمایه دار خلک.
دلته یو مشکلات دی، یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه عایداتي چشمگان به مونږ په المپیک کې فعال وو. په حواله پلا د کرکټ بخش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فاز د خدای هر شی لري، استیدیوم لري، جمنازیم لري، پیسې لري. پس لغونه موږ شروع کو د فوټبال په کچه کې. اوس فوټبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر داسې لیگ برتر نه ده. اوس هغه پیسې هم لري، امکانات هم لري، شرایط هم لري. موږ کوښښ کوو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو، ورزش چا ته اجازه ورنه کړو چې مداخله وکړي. د فدریشنونو په عایداتي کچه کې باید موږ کار وکړو چې هغوی خپله خود کفا شي.
یو وروستۍ پوښتنه، تاسو چې کله خپله وظیفه پرېښوده څو کاله مخکې، دوه کاله مخکې، تاسو ویل چې سیاسي مداخلې موجودې دي، اوس هغه سیاسي مداخلې حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوټبال قهرمان شو، سمه ده؟ فوټبال قهرمان شو په جنوبي آسیا کې، په اوله پلاو بسکتبال قهرمان شو، اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل. فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه خار کې داسې شادي و چې هیڅ کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسیون مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسیون مداخله وکړي هدف زه یم، د دې خاطر چې ورزش خراب میشه ما خپل ځان مګوښه کړو، استعفا مو وکړو. اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوه شوي دي چې هغه اشتباه کړی دی. زه وایم چې هغه اشتباه کړی دی، اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسي. بیا زما تقاضا سیاستمدارانو ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي، او دلته به سیاست وکړي. پری دی چې ورزش خپل کار وکي.
بله کور ودان جناب صاحب
سلامات اوسئ. سلامات اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دنصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. ډګروال علي شاوي لسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي امر ام پلاس کې دی دیوی نومرې ځمکه په اخیستو پسې سرګردانه دی.
نوم یې علي شمندو دی. خوست مرکز نه څلور اټا کال کې مالی کرزي صاحب نام واخیستې د سرپنۍ چې ما پور نه درلوده او هم چې نن مرحوم پتان صاحب فوق العاده امر وکړ چې یو پروژه یو نومره په بي بي پروژه کې د تا ورکړي فوق العاده. په 2008 کال کې ارسل جمال شهید شو. ارسل جمال راغه هغه ویل چې نه غوړ عریضه راولې چې زه مالی ده شوت کړم. ما ته مالی ویل هغه مالی ده شوت کړې ته نومرې توضیح کړې. مدیر دی دمځکو د ویش مدیر ګلامین نیده هغه خپل ځان ته او نور خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړي. هغه چې افشا شغه وتښتیدو ما اسناد ورک شو. د هغه سره د تښتې سره په دا وخت کې محمد طاهر صدرای تبدیل شو په وسه د جبار لایمی راغی. کوم څه ما ته ویل چې راشه د جبار لایمی نه ملای ځو شو دراوله. زه کله چې ما وغوښتل چې د جبار لایمی ته ورشم و دوه میاشتې کښې ما ونه شو کولی چې زه د جبار لایمی ته ورشم صوبې ته او زه ورسره وغږېږم. ما ته امر راکړي او ووایي چې نه بالاخره د تاسو د انصاف په لټه کښې د پروګرام د لر نه زه عبدالجبار لایمی زه وغوښتم. تاسو ورته وویلې چې دا وغواړه چې مشکل لري. زه ورغلم هغې ډېر ښه وضعیت هم راسره وکړ. ما ته یې نه ویشته کړل په راتلونکي پروژه کښې به تا ته نومره درکول کېږي. هغه نومرې چې د توضیح په حال کښې هغه خلاصې شوي دي یو سل درې نومرې دي هغه خلاصې او ما ته یې په راتلونکي پروژه کښې امر راکړه. زه منتظر وم. اسناد مې فعلاً ټول مراحل مې طی کړي دي. اسناد فعلاً په پروژه کښې د شروالي کښې ثبت دي همالته قید دي. اوس چې کله عبدالجبار لایمی تبدیله شو یو پروژه چې دوی سکچ کړي وه او کابل ته لګلي وو د منظورۍ دپاره هغه تر اوسه نه ده راغلي. مونږ منتظر وو. اوس حبیبي صاحب چې راغلی دی هغې نه ویشته کړي دي. یو سل دوه لمبر مکتوب دی پنځم د پنځمې میاشتې دیارلس سوه څلور نوي کښې چې هغه امرونه چې چا اخیستي دي هغه ټول بتل دي.
دغه امرونه چې تاسو ته یې درکړي په کومو پروژو کښې دي؟ خلک دغو پروژو کښې ځای پر ځای شوي او که نه؟
دغه نه 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 دغه پروژه چې نوي سکچ شوي ده او نقشه ترتیب ده خلاصه شوي ده دغه لیګل ده د منظورۍ دپاره کابل ته. دغه پروژه د سرحدي لوا شاته یو سل درې نمرې توضیح شوي بلکې منده یو سل اته ویشت نمرې پاتې دي. د هغې نقشې او شیانې کابل ته لیږلي دي. مونږ زه ورته منتظر پاتې کېږم چې کله راغلل هغه کښې دما نمره راکړي. ما
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه یې چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي؟
هو صاحب
مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي لوایان مبارز زدران سره طرحه کړه.
والي شاه په نوم باندې کوم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمره ځمکه په ارتباط یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مې اړیکه ونیوله په 1934 کال کښې د وخت د ولي مرحوم میراج الدین پټان څخه د یوې نمره ځمکې امر ترلاسه کړی و. ولې د هغو معلوماتو په اساس چې همدا اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په ښاروالۍ کښې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپه ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او ځمکه دی د ده په نوم باندې ثبت شي. له هغې وروسته ده وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولیانو صاحبانو سره د سرپرست ولي طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره یې هم دا موضوع شریکه کړې او هغوی دا ژمنه ورکړې چې که په راتلونکي کښې کومه پر پروژه تر کار لاندې ولري د تبل سره نوای امر ورکی او دی وینم رحمت مکه مستحق به ګرځي خو تاسو پوهیږئ چې په خوښ کې زمکه کمی دی رهایشی سیمه کمی دی وختون کی او تقاضا د ډیر لوړ ده نه پام دی اساس باندې ولایتي ادارې ته ډیر استمن خبره چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دې خوخه ور زمکه ورکړي نمرې دی ورکړل شي خو بیا هم د ولایتي ادارې پاستوځي ټوب محترم ولشته ډاډ اطمینان ورکوم چې کاپراتورون کې کوم رهایشی پروژه د جلاتماب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په خوښ کې منځوري کی نموک به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه دغه ستونزه دغه بېوزلي مشکلات حل زله او سرګردنۍ په نیخ په نیغه سر ورسو او کوشش وکړو چې د دې لپاره یو نمره نوي نمره ځمکه ترلاسه کړو ولې دا وخت په خوښ کې رهایشي ځمکه نشته چې دغه په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د ځمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تثبیت شوې نه ده چې د یوازې د مرحوم رجل پټان دی وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولې نور نه شر ولې موظف کمیسون سره تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړي او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړی چې د هغې په اساس دا یې د نمرې مستحق وګرځي یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نویو ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوی نمره ترلاسه کړي خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلرتما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او هلې ځلې ورسو تر څو د راتلونکي د وینې نمره ځمکه مستحق وګرځي
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي دا مسله څومره واقعیت لري
اورونه متاس ته مخکې خپل خبر کې دا ونه وکړه د اسناد او مراحل هغه وخت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب دته امر ورکړي هغه ځی شروالۍ ته شروالۍ کې شروال صاحب یې راځي کوي بل اړوند په وظیفه کې سمدا چې دا موظفه کې سم د ویلابلې درو څخه تشکیل یو په دې کې د امنیا کمانډنۍ څارنوالۍ د شریف راختیا خاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي دغه ټول یې مکمل لسلی کوي لا غي ورسته بیا بیرته د شروالۍ ریاست جکیږي د شروالۍ ریاست دوی ته بیا تعرفه ورکړي دا موږ ته روپې پاسه چې کله د بند پیسې تحویل کی نو موږ هغه وخت ویل شو چې په قانوني لحاظ د اسناد او مراحل بشپړ شول کولی دا چې د دفتر یوازې د پټان سي یا د غیر ورسته یو بل والی سي پاوکت دا امر موجود دی چې شروالۍ ته راځي کړی دی ته مونږ د مراحلو بشپړول نشو ګلای او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي دا چې ورسته ولی صاحبانو هغه امرونه نقیض کړل دي الته دانه ده چې خدای مکر یو ولی چې راشي بل ولی په ځای باندې دا غو قانوني اسناد دي هغه مستردوي دلیل ده چې په اوس وخت کې شي پروژه ستونه لري چې دا غي په اساس دي د ډګروال صاحب ولی شاه او یا د نور ورته د وګړو کسانو سره د مرسته وشي خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم نوی پروژه دلته منظور شي د ریس لړۍ پیل شي دا خپل د خود دی به ویلي دا د موږ ته مراجعه وکړي موږ ولې شرط ده د سپارښت د اوس وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دا خړې څوک لا د نمرې په لټه کې دی ترڅو د ایوان مرزم کا ورکړل شي
زدران صاحب د علی شاه خان غوړي یو ځل ولایت ته درشي او له والی صاحب یا مقامات سره وګوري ترڅو ستونزه اواره شي دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والی صاحب سره وګوري یا د زمينه تاسو ورته برابرول شي
هر کله اولنه د خوست د ولایتي ادارې ټول یا ستونه دفترونه د امدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي د ټول ولس په وړاندې خپل دروازې پرانیستي دي یوازې ولی شانه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هر برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغه د حل په لټه کې دي کول شي په ډیر ډاډ سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نه نور اړوند ادارو ته تشریف راوړي ان شاء الله چې موږ د خپل ولایت په خدمت کې او د موهور د ایمان دي چې هر هغه څه چې موږ ته قانوني په وړاندې کې د اجازه راکړي چې د خپل ولایت ستوند یال کو په هغه کې به هیڅ نه وسو د تمبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دې وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو
کله شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایي کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي
ما په ډیر واضح ډول سره تاسو را وویل چې د ولایتي ادارې ټول دروازه د ولس په وړاندې خلاصې دي نه یوازې د ولې شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي ان شاء الله موږ دوی په خدمت کې یو
دوی څه وخت درشي تاسو ته
کولی شي علي شاته زما د ټلیفون شمیره ورکړي دوی زما سره اړیکه ونیسي موږ په خدمت کې یو
تاسو هم کولی شي خپل ستونزه له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 اته 290
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com